رواني نیمایی تا ورسیدو. پا چو شیبو که ده لوب و لمایدانه ده ورزشی پروگرام تکرار او ریداله سی خوز ده ده ساعت مهم خبرونه پلندو که. ده هوا پیجندن ریاست نن یک شنبه ده افغانستان پا یو لسو ولایتونه که ده درنی واوری باران او چټکو بادونو اټکل کرده ده. تایلند سلور افغان کډوال له جالی پاسپورتونو سره نیولی. د تایلند د کډوالو ادارې ویلي د دې هیواد په پوکت هوایي ډګر کې درې نارینه او یو افغان ښځه هغه وخت چې غوښتل یې د قزاقستان له جالی پاسپورتونو سره د تلاشي له ځایه تیر سي نیول سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي امریکایي چارواکي د سوریې د یاغیانو له هغې افراطي ډلې سره په تماس کې دي چې تېرې یکشنبه یې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه. په سوریه کې د دغو عملیاتو مشري هیئت تحریر شام ډلې کوله چې څو هیوادونه یې تروریستي سازمان ګڼي. پرون زرګونو اسرائیلیانو لاریون وکړ او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د یوې موافقې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې د فلسطینیانو په قلمرو غزې ته ړنګه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې څه باندې څوارلس میاشتې کېږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې شلو ورځو سیالیو په لوبلړۍ کې خپل کوربه زیمبابوې ته دوه د یو په مقابل کې ماتې ورکړه. د لوبلړۍ درېیمه سیالي د شنبې په ورځ د ډسمبر په 14مه نېټه ترسره شوه چې افغانستان د درې وکټو په تفاوت وګټله. په دې سیالۍ کې افغان لوبډلې د 75 ګټلو وروسته دا ځل زیمبابوې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. زیمبابوې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 19.5 ورونه ولوبول او 122 منډې وکړې. د یادې لوبډلې مخکښ منډه جوړونکی برین بینیټو چې 1.5 منډې کړې وې. په افغان توپ اچونکو کې دا ځل لوبډل مشر راشد خان څلور لوبغاړي وسوځول. دغه راز عظمت الله عمرزي، مجیب الرحمن او نوین الحق دوه دوه وکټې ترلاسه کړې. افغانستان ورکل شوی هدف د شلم اوور په دریم توپ ترلاسه کړ او په دې سره یې دغه لوبلړۍ وګټله. په دې سیالۍ کې د افغانستان د توپ وهونکو له ډلې عظمت الله عمرزي 24 منډې وکړې. دغه راز محمد نبی ساحل په 24 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د همدارنګه ګلبدین نایب 22 او رحمان الله ګربز 15 منډې جوړې کړې. په دې لوبلړۍ کې افغانستان دویم او دریمه سیالي وګټله خو په لومړۍ سیالۍ کې زیمبابوې افغانستان ته ماتې ورکړې وه. د پایلوبې د غوره لوبغاړي په توګه عظمت الله عمرزی ونومول شو چا چې 24 منډې کړې وي او دوه لوبغاړي سوځولي ول. خو نوید الحق د 2 وکټو په اخیستلو سره د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د دغه سیالیو په تړاو د افغانستان د کرکټ پخوانی لوبغاړي باطن شاب دریمزي ویلي دي چې یو ار بیا د افغان لوبډلې تجربه لرونکو لوبغاړو وښوده چې لا هم دوی ته په ملي لوبډله کې اړتیا ده. هغه وړاندې وایي
او دی ګلبدین او دی عظمت کوم پارټنرشپ بیلډ په دواړو او هغه یو وینینګ پلیټ فارم جوړ کړ. پین کې دی نبی اړتیا مغه سینیاری کی دا غلطه وکړی او نبی وو کولای سوچ دا میچ فینیش کی. البته دی نبی پاړه باندې ډیر وخت دا خبره کیدله خو نن استروف کو چې یاره نبی الله سو کوم رب په سیریزونو کې دی نبی پرفارمنس بیلډینګ کی ګورو کې خې بهترین لګیا دا خلا گیا دا نو دی نبی دی کرکټ هغه کیدره اندم دا اوم دا وخت چې هغه تین تا غشې ډیلیور کی هغه یو مومنټم ورته جوړ کی چې کیدره په اخر کې ساړی څومره خبر پون کې هغه لپاره دیغله پارم خو دی ټیم لپاره ډیر ښه.
دغه راز نو موړی وای چې د کرکټ ځوانو لوبغاړو ته باید وخت ورکړل شي ترڅو ځانونه خصابت کی. د نو موړی په باور په یو یا دوه سیالیو کې هیڅ لوبغاړی نشي کولای چې هغه ځان ثابت کړي شي.
د کرکټ د مینوالو نه امید غه دی چې د ټول پلیئر سره په یو نظر باندې وګوري. دا نه ده چې د افغانستان آینده دا د بند ده. کوم ینګاله کان چې هغه ټول ته یو رقم ایکوال چانس ورکول پکار دی او ټول ایکوال سپورټ ورکول پکار دی. از چې په یو شی باندې خپص ما غدي ساک رحیمی په نو لوبولو باندې دا د ساک رحیمی سید چې په ایمرجینګ کې چانس نو ور الله غو مزان پروف نه کوم را چې منګه تمه ته لرو. دلته دلته چې په یو میچ لروستا بیا دی هغه ډراپ کول دی ما په نظر باندې غلط چانس ور کول پکار دی. هغه جوړول پکار دی ځکه چې کله نور لکان ته جوړې نو دی حالت هم عام حق جوړیږي چې هغه چانس ور کې او هغه ولو به ته
دا ولر چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به د روان دسمبر میاشتې په 19مه نېټه د درې ورځې یو سیالۍ لوبلړۍ پیل کړي او تر هغه وروسته به دوه ټیسټ سیالۍ هم لوبه.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو پاړه
هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام له وو تر اتوب جو پاجوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنخ د لوبل میدان ونيزي سپورتي خبرونه ته مو بیا هم زه بختيار ساحل هر کله کوم د دې ونی په خبرونه کې باوري
زیمبابوي په لومړی شلوريزي سیالي کې افغانستان ته د څلورو وکټو په توپیر ماته ورکړه.
د افغانستان او زیمبابوي د راتلونکو سیالیو په تړاو هم درته خبرونه وړاندې کوو. جناتن ټراټ بیا هم د افغانستان د روزونکو په توګه دند وغځوله خو شرایط یې څه دي؟ په افغانستان کې به د فوټبال د تلانو لیگ لپل شوی څلورم پړاو هم درته خبرونه وړاندې کړو او د خبرونې په اوګدو کې به د بنگلاديش لاتلولې نیولې د استرالیا سویلي افریقا ویسټ انډیز د بریاو خبرونه هم درته ولرو او لدی به هم خبر شي چې پاکستان یې وربیا خپل لوبلړۍ په مات سره پایل کړ. په خبرونه کې د سوداګریزو لیگونو او هلته د افغان لوبغاړو د لوبو په تړاو هم درته مطالب لرو. ملتیا موکړي د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د شلوريزو سیالیو لوبلړۍ د دسمبر په 11مه نیټه پیل شو چې لومړی شلوريزو سیالي زیمبابوي د څلورو وکټو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې افغانستان د 1550 منډو هدف ټاکلی او چې زیمبابوي د لوبې په وروستي اور کې په وروستي توپ پوره کړ او په دې سره یې د درې شلوريزو سیالیو لوبلړۍ کې لومړۍ لوبه وګټله. د افغانستان په توپ وهونکو کې کریم جنت 455 منډې کړې وي او محمد نبی په 440 منډه سوځیدلی. د غراز حضرت الله زازی شل او عظمت الله مرزي بیا 14 منډې کړې وي. د زیمبابوي لپاره په توپ اچونه کې ریچارډ ان ګراو درې لوبغاړي سوځولي. زیمبابوي ورکل شوی هدف د لوبې په وروستي اور کې په وروستي توپ پوره کړی دی. د یادې لوبډلې لپاره براین بینټ 49 منډې وکړې او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز ډوین میرز په 22 منډو سوځید او په وروستیو شیبو کې تشینګو مسوی کیو 14 ناسوځیدلې منډې وکړې او دغه سیالي د خپل لوبډلې په بری تمام کړه. په دې لوبه کې افغان توپاچونکو 10 اضافي اکسترا منډې هم ورکړې وې. مخکخ افغان توپاچونکو نوید الحق چې درې لوبغاړي وسوځول او راشد خان بیا 2 وکټې ترلاسه کړې وې. دغه سیالي د محمد نبی لپاره ځکه ځانګړې و چې دا د هغه د کیریر 300
نړیواله سیالي وړه لوبډلې به بلا شلوریزه سیالي د دسمبر په 14 نیټه او وروسته د همدې میاشتې په 14 نیټه ترسره کړي. دا وایي چې په دې لوبډلې کې به افغانستان او زیمبابوي درې ورځنۍ سیالۍ هم لوبوي او له هغې وروسته به دوه ټیسټ لوبې هم ترسره کړي. افغان کرکټ بورډ له جاناتن ټراوټ سره د مشر روزونکو په توګه یو وار بیا هوکړه لیک کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویل دي چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکو جاناتن ټراوټ سره یې د 2015 زیږدیز کال لپاره هم هوکړه لیک لاسلیک کړې ده. کرکټ بورډ ویلي دي د ښاغلي ټراوټ په لومړي ځل په 2022 زیږدیز کال د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکو دنده پیل کړې ده چې تر دې دمه ډېر اغیزناک پاتې شوی دی، نو ځکه ورسره بیا هم دنده غځوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشر روزونکو جوناتن ټراوټ سره د راتلونکي کال 2025 میلادي کال لپاره قرارداد وغځول. د یادونې وړ ده چې جوناتن ټراوټ د افغان ملي لوبډلې د تیرو دوو کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل و او دغه بریاو برخه و چې په هغې کې د شل اوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 اوریز نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دو اړخیزه لوبلړۍ شاملې وې. د دې تر څنګ باید ووایم چې په زیمبابوي سره چې کوم سیریز ترسره کیږي، د دغه سیریز په یو ورځنیو لوبو کې به جوناتن ټراوټ د ملي لوبډلې سره مل وي او په پاتې دوه سیریزونو کې چې شل اوریز او ټیسټ سیریز دی په هغې کې به د مشر روزونکو دنده د حمید حسن تر غاړې وي او د مرستیال روزونکو دنده به د نوروز منګل تر غاړې وي.
د ورته چې جوناتن ټراوټ به د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د شل اوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې نه وي، خو د 500 اوریزو سیالیو لوبلړۍ ته به یو وار بیا راوګرځي.
د اتیاد اورانه
د بیلار ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه چې بل د سیګریټ باندې مو وایو هله سیګریټ انځه قره قره چرس ته خدمت شي شي ته خدمت
د ځان مې چې وړي کې مې کمزور مې هغه مسنه شمه هله چې نشي ډیر زیب کړی
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد مو لري.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د فوټبال ل ډګر بیا خبردار ده چې د آسیا جام د لارمندنې په پړاو کې د افغانستان سیالان معلوم شوې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د آسیا جام د لارمندنې پړاو په سیالیو کې د افغانستان سیالان معلوم شول. فوټبال فدراسیون د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 9 نیټه په یو خبر کې ویلي دي چې د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې د لوبو دلبندي ترسره شوې چې افغانستان په ای ګروپ کې له سوریه، میانمار او پاکستان سره یوځای شوی دی. خبر زیاتوی چې د آسیا جام د لارموندنې پړاو سیالۍ به د راتلونکي 2025 زیږدیز کال د مارچ په 25 نیټه پیل شي او افغانستان به خپل لومړۍ سیالي په همدې نیټه له میانمار سره ترسره کوي. بنگلاديش اتل ولی وګټله. د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام پایلو به د بنگلاديش او هندستان ترمنځ ترسره شو چې د بنگلاديش په اتل ولی تمام شو. پایلو به د دسمبر په 8 نیټه د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په لوبغالي کې ترسره شو چې بنگلاديش لومړی توپ وهنه وکړه او په 9.1 ور کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 1.93 منډې وکړې. د یادې لوبډلې په توپ وهونکو کې رضوان حسین 1.3 او محمد شاب 1.3 منډې کړې وې. د هندستان لپاره بیا په توپ اچونه کې چتن شرما، یادجیت گوها او اردیک راج 2-2 لوبغاړي سوځولي وو. د هند لوبډلې ونکړې شول چې ورکل شوی هدف پوره کړي او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې په 15.2 ورونو کې 1.9 منډې وکړې او د 9.5 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. مخکښ هنده توپ وهونکی هاردیک راجو چې 4 منډې کړې وې. د بنگلاديش لپاره بیا په توپ اچونه کې عزیز الحکیم او اقبال حسین درې د لوبغاړي وسوځول. د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام سیالۍ د نومبر میاشتې په 9 نیټه د ټولو لوبډلو په ګډون پیل شوې وې چې افغانستان پکې خپلې ټولې ګروپي سیالۍ په بنگلاديش، سریلانکا او نیپال وبایللې او په لومړي ځل په لومړي پړاو کې له ټورنمنټ بهر شو.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ څلورم پړاو د څلورم پړاو سیالۍ د هرات ولایت په کوربتوب یو ونی وړاندې پیل شوې دي. په دغه سیالیو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د فوټبال دولس مخکښې لوبډلې ګډون لري. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس یادو لوبډلو تر دې وړاندې په نورو پړاوونو کې ښې لوبې کړي دي او د خپلو سیالانو په ماتولو سره د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو ته رسیدلي دي. تر دې دمه هرې لوبډلې دوه دوه سیالۍ ترسره کړي دي. ابو مسلم او اټک انرژي هغه دوه لوبډلې دي چې خپلې لومړنۍ دواړه سیالۍ ګټلې دي او یو په بل پسې په اول او دویم مقام کې قرار لري. سرخ پوشان خوافی، صرافان هرات، موج ساحل، خراسان فاریاب او استقلال هغه لوبډلې دي چې یوه یوه سیالي ګټلې ده او یوه یوه بایللې ده. عدالت فرا، خدیم اف سی، سرسب یشلر، عینو مینا او جوانان پیروزی بیا هغه لوبډلې دي چې تر دې دمه یې هیڅ سیالي نه ده ګټلې او خپلې دواړه سیالۍ بایللې دي. دا ویلو ده چې په هرې اونۍ کې شپږ شپږ سیالۍ ترسره کیږي او دغه لوبې به څو اونۍ سره دوام وکړي. د کرکټ په نړیوالو خبرونو کې بیا لومړی خبر د پاکستان او سویلي افریقا له لوبلړۍ څخه کوو. د ډسمبر په 10 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته سویلي افریقا او پاکستان لومړی شل اوریزه سیالي ترسره کړه چې د 11 منډو په تفاوت دغه سیالي سویلي افریقا وګټله. افریقا چې لومړی توپ وهنه کړې وه د 9 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 133 منډې کړې وې. یادې لوبډلې ته ډیوډ ملر 2 او جورج لینډي 8 منډې کړې وې. په پاکستاني توپ اچونکو کې بیا ابرار احمد او شاهین شاه پریدي درې درې لوبغاړي سوځولي وو، خو په توپ وهنه کې یو بار بیا د پاکستان لوبډله ونه توانېده چې ورکل شوی هدف پوره کړي او د 1100 منډو په تفاوت ماتې وخوري. که څه هم د یادې لوبډلې په ګټه لوبډل مشر محمد رضوان د لوبې تر وروستي اوره پورې توپ وهنه وکړه، خو وینې شو کړی چې خپله لوبډله له ماتې وژغوري. هغه په 2 توپونو 4 منډې کړې وې. دغه راز سیم ایوب 1.5 او طیب طاهر 4.5 منډو سوځېدلی وو. د سویلي افریقا په توپ اچونکو کې بیا جورج لینډي 4 لوبغاړي وسوځول او دغه راز کوینا امپاکا 2 لوبغاړي سوځولي وو. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي په توګه جورج لینډا ونیومول شو. هغه په توپ وهنه او توپ اچونه کې ښه ځلېدلی وو. ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې به دوه نورې شل اوریزې سیالۍ هم ترسره کړي چې بله شل اوریزه سیالي به یې د روانې ډسمبر میاشتې په 14 او وروستۍ به یې په 14 نیټه وي. او تر دې وروسته به سویلي افریقا او پاکستان 3 او 2 ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. اوس د آسترالیا او هندوستان د ټیسټ لوبلړۍ له وروستي حال له مخبرو. د هندوستان او آسترالیا دویمه ټیسټ لوبه د 10 وکټو په تفاوت آسترالیا وګټله. دغه ټیسټ لوبه چې د ډسمبر 5 نیټه پای ته ورسېده، هندوستان پکې لومړۍ پاړۍ لوبولې وه چې 130 منډې کړې وې، خو په ځواب کې آسترالیا 328 منډې وکړې. او په دې پاړۍ کې د آسترالیا لپاره ټریویس هیډ 140 منډې کړې وې. په دویمې پاړۍ کې یو وار بیا د هندوستان لوبډله په 115 منډو وسوځېده چې یوازې آسترالیا ته د 19 منډو هدف ورکړ. آسترالیا پرته له کومې وکټې سوځېدو سره هدف پوره کړ او په دې سره یې په دویمې ټیسټ لوبې کې هندوستان ته لویه ماتې ورکړه. د توپ اچونې په برخه کې د آسترالیا لپاره په لومړۍ پاړۍ کې میچل سټاک 6 لوبغاړي سوځولي وو. ورسره لوبډل مشر پاټ کمنس او سکاټ بولن 2 لوبغاړي سوځولي وو. د هند لپاره بیا په توپ اچونه کې جسپریت بومرا او محمد سراج 4 وکټې اخیستې وې. او په دویم پاړۍ کې د هند لپاره نتیش کمار ریډي مخکښ منډه جوړونکی وو چې 240 منډې کړې وې. او په توپ اچونه کې بیا د آسترالیا لپاره دا ځل لوبډل مشر پاټ کمنس 5 لوبغاړي وسوځول، سکاټ بولن 3 وکټې ترلاسه کړې او میچل سټاک 2 لوبغاړي وسوځول. د 19 منډو ورکل شوی هدف آسترالیا په 3.2 اورونو کې پوره کړ او په دې سره یې هندوستان ته په دویم ټیسټ لوبې کې ماتې ورکړه. د دې ټیسټ سیالۍ د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ټریویس هیډ وګټله چا چې 140 منډې کړې وې. د بارډر ګواسکر په دې ټیسټ لوبلړۍ کې لومړی لوبه بیا هندستان ګټلې و او ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې به 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کوي. دریم ټیسټ سیالۍ د ډسمبر په 25مه نیټه د آسترالیا په میلبرن کرکټ لوبغالی کې ترسره کیږي چې د ډسمبر تر 1.5 منټې پورې به دوام لري. دا د کرکټ نړیوال شورا اړوند د ټیسټ اتلولیو سیالۍ دي چې اوس د هندستان لپاره ډیر کم چانس دی چې د پاتې درې نور سیالیو په بایللو سره دوی پایلوبې ته ورسیږي. که هندستان پاتې درې نورې سیالۍ بایلي نو دوی به د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته له رسېدو پاتې شي. د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې تازه سویلي افریقا د سریلانکا په ماتولو سره اول مقام ترلاسه کړی. ساوت افریقا لس سیالۍ کړي دي، شپږ اویا نمرې لري او د دوی د ګټلو پرسنټیج اوسط 3.5 دی. آسترالیا په دویم مقام کې ده، هندوستان دریم، سریلانکا په څلورم. لا هم د نمرو جدول ټیبل چې دی اوپن دی. تر اوسه پورې په ښکاره نشي ویل کېدی چې کومې لوبډلې پایلوبې ته رسېدلې دي، خو که هندوستان خپلې دغه درې وړه نورې سیالۍ وبایلي نو دوی به د دې چانس ونه لري چې مخکې لاړ شي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
ټیسټ لوبو کې پاتې کیږو. انګلستان او نیوزیلند ترمنځ په نیوزیلند کې د ټیسټ لوبو روان وضعیت دا دی چې دویمه ټیسټ سیالي هم انګلستان د 323 منډو په تفاوت ګټلې ده. د دې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې انګلند د 8 وکټو په تفاوت خپل کوربه نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه. په دویمه ټیسټ سیالۍ کې چې د ډسمبر په 8مه نیټه بشپړه شوه، په لومړۍ پاړۍ کې انګلستان 200 منډې کړې وې. د دې لوبډلې لپاره هری بروک سلیزا وهلې وه او 123 منډې کړې وې. د نیوزیلند لپاره په توپ اچونه کې بیا نتن سمیت څلور لوبغاړي سوځولي وو، خو په نیوزیلندي توپ وهونکو کې یوازې کین ویلیمسن چې 23 منډې وکړې او نوره ټوله لوبډلې په 125 منډو وسوځېده. د انګلستان لپاره ګیس اټکنسن او بریډن کار څلور لوبغاړي سوځولي وو. په دویمې پاړۍ کې د انګلستان لپاره په توپ وهنه کې جوروټ سلیزه وکړه چې 106 منډې وکړې. دغه راز جیکب بیټل 96 او بن ډکټ 92 منډې کړې وې. هری بروک په دې لوبه کې هم په 55 منډو سوځېدلی او بن سټوک بیا په 49 منډو ناسوځېدلی پاتې دی. په دویمې پاړۍ کې انګلستان 420 منډې وکړې، 6 لوبغاړي وسوځېدل خو نور یې خپله پاړۍ ونه غځوله. د انګلستان د 503 منډو د هدف په جواب کې نیوزیلند یوازې 295 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. خو په دې پاړۍ کې ټام بلنډل د نیوزیلند لپاره 115 منډې وکړې او ورسره نتن سمیت په 240 منډو وسوځېد. دا دویمه ټیسټ لوبه ده چې نیوزیلند خپل میلمه انګلستان ته بایلي. بن سټوک په دې پاړۍ کې د انګلستان مخکښ توپ اچونکی و چې درې لوبغاړي وسوځول. دواړه لوبډلې به یوه بله ټیسټ سیالي هم د ډسمبر په 14مه نیټه پیلوي او تر 18مه نیټې پورې به دوام کوي. تر دې دمه په دې لوبلړۍ کې د انګلستان هری بروک 339 منډې کړې دي او درې پاڼۍ یوازې لوبولې دي او د اوس مهال د ټیسټ توپ وهونکو په درجه بندۍ کې لومړی مقام هم لري. او په توپ اچونکو کې بیا د انګلستان بریډن کیس په څلورو پاڼیو کې 14 وکټې اخیستې دي.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ویسټ انډیز او بنگلاديش لوبلړۍ تمغو تم کو. د ټیسټ لوبو تر پای تر رسیدو وروسته ویسټ انډیز او بنگلاديش د شلوریزو او یورزنیو سیالیو لوبلړۍ هم په پلان کې لري. دوه یو ورځنۍ سیالۍ تر دې دمه ترسره شوې دي چې دواړه ویسټ انډیز ګټلې دي. په لومړۍ یو ورځنۍ سیالۍ کې بنگلاديش تو پوهنه کړې وه او د 294 منډو هدف یې ټاکلې و. د بنگلاديش لپاره په توپ وهنه کې مهدي حسن میراج چې لوبډل مشر دی 94 منډې کړې وې، تنزید حسن 68 او محمد الله 50 منډې کړې وې. د ویسټ انډیز په توپ اچونکو کې روماریو شپرد درې لوبغاړي سوځولي. ورکړ شوی هدف ویسټ انډیز په 48 اوور کې د 50 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته بشپړ کړ. په دې لوبه کې شرفن رادرفورد 114 منډې کړې وې او شیهو په 85 منډو سوځېدلی و. دغه راز جسټن ګراف بیا 140 نه سوځېدلې او چټکې منډې کړې وې او خپله لوبډله یې بریا ته رسولې وه. د دې لوب لړۍ په دویمې سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز د 2 په توپیر خپل میلمه ته ماتې ورکړې ده. دا ځل بنگلاديش یو بار بیا توپ وهنه کړې وه او 220 منډې کړې وې. یو بار بیا یادې لوبډلې ته محمد الله 28، تنزید حسن ثاقب 45 او تنزید حسن 46 منډې کړې وې. د ویسټ انډیز په توپ اچونکو کې جیډن سیلز 4 لوبغاړي سوځولي وو. ویسټ انډیز ورکړل شوی هدف په 6.15 اورونو کې بشپړ کړ او ابدازل برندن کینګ 2، ایون لیویس 9 او کارټی 15 منډې کړې وې. په پلان کې ده چې په دې لوب لړۍ کې به دواړه لوبډلې یوه بل یو ورځنۍ سیالي هم ولوبوي او تر هغې وروسته به د درې شلوریزو سیالیو لوب لړۍ د ډسمبر په 14 نیټه پیل کړي او وروسته لوبه به د ډسمبر په 16 نیټه وي. اوس د نارینو له کرکټ ورزو د خزو ترمنځ د کرکټ لوب لړۍ وته. په دې کې تر ټولو مهمه لوب لړۍ چې اوس مهال روانه ده هغه د سویلي افریقا او انګلستان ترمنځ لوبې دي چې په سویلي افریقا کې روانې دي. په دې لوب لړۍ کې سویلي افریقا او د انګلستان خزینه لوبډلو لومړی درې شلوریزي سیالۍ لوبولې دي، وروسته یې بیا دوه یو ورځنۍ سیالۍ لوبولې دي او یوه ټیسټ سیالي به هم ترسره کړي. په لومړۍ شلوریزي سیالۍ کې انګلستان د 4 په توپیر سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده. په دویم شلوریزي سیالۍ کې هم انګلستان د 6 منډو په توپیر سیالي ګټلې ده. په وروستۍ لوبه کې هم انګلستان د 9 په توپیر خپل کوربه سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده. د یو ورځنیو سیالیو په لوب لړۍ کې بیا لومړۍ یو ورځنۍ سیالي سویلي افریقا د 6 په تفاوت ګټلې ده، خو په دویمې سیالۍ کې بیا انګلستان د 6 په توپیر سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده او د درېمې سیالۍ پایله به د لوبې نو وروسته معلومه شي او دواړه لوبډلې به د ډسمبر په 15 نیټه یوازینۍ ټیسټ سیالي هم پیل کړي چې د ډسمبر تر 13 نیټې پورې به دوام لري. د خزو په لوبلړیو کې بل لوبلړۍ د استرالیا او هندستان ترمنځ روانه ده. دا یوازې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ده چې د ډسمبر په 15 پیل شوې ده. لومړۍ یو ورځنۍ سیالي استرالیا خزینه لوبډلې د 5 په تفاوت ګټلې ده. دویمه سیالي بیا استرالیا د 122 منډو په تفاوت ګټلې ده او په وروستۍ سیالۍ کې هم د استرالیا خزینه لوبډلې د 83 منډو په توپیر خپل کوربه هندوستان ته ماتې ورکړه. په دې سره درې وړه یو ورځنۍ سیالۍ د استرالیا خزینه لوبډلې وګټلې. نیپال پریمیر لیگ یا د نیپال غوره لیگ سیالۍ، دغه لیگ چې سکال پکې 100 افغان لوبغاړي هم لوبه کوي، د 13 نومبر میاشتې په 13 نیټه پیل شوې دي او تر دې دمه روانې دي. ټاکل شوې ده چې د نیپال غوره لیگ سیالۍ به د ډسمبر 23 نیټې پورې دوام وکړي. د نیپال لیگ په سیالیو کې 8 لوبډلې برخه لري چې په دې سیالیو کې تر دې دمه 2 افغان لوبغاړو اسمت علم او حسن اساخیل لوبې کړې دي. حسن اساخیل په خپله وروستۍ سیالي کې نیمه سلیزه هم وهلې وه چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې ګټلې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اول سوداګریزو لیګونو وروسته خبر داده چې د لنکا پریمیر لیګ لسوريزي سیالي هم د دسمبر په 11 منټه پیل شوې. په دې لیګ کې هم اسکل ګنشمیر افغان لوبغاړي بلابلو لوبډلو پیرلې دي او د افغانستان او زیمبابوې د لوبلړۍ وروسته به ځینې لوبغاړي پکې ګډون وکړي. د نوارا الیاس کینګز په لوبډله کې آفتاب علم او زبید اکبري اخیستل شوي دي. د کولمبو په لوبډله کې بیا نجیب الله زدران اخیستل شوی دی. دغه راز د بنگلا ټایګرز په لوبډله کې درې افغان لوبغاړي حضرت الله زازی، شهزاد محمدي او